مساليبي.
دا مهال دا مسپخین دو بجې او پوره دو دیرش دقیقې دي. لکه څنګه چې وړاندې مو وویل، د روانې خبرونې دوهمه نیمایي د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کېږي. د دغه بحث کوربنه حمیده عثمان ده.
قدرمن دوستانو، زمون نننای گردی میز په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ځانګړې شوې ده. په دغه گردی میز کې زمون ملمانه دي د ولسی جرګې غړی میر احمد جوینده او افغان کارپو عطا الله واحدیار. البته باید ووایو چې په دې گردی میز کې مونږ یو بل میلمه هم درلود چې د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د عالي ادارې یو غړی مو رابللی و، چې متاسفانه هغوی نن له اداري فساد سره د مبارزې د عملي لارو د لټون په هغه درې ورځني کانفرانس کې بوخت دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ شوی دی. نو مونږ به په دغه گردی میز کې خپلې پوښتنې له دوو دغو میلمنو څخه طرحه کړو. په سر کې ما پوښتنه له خاغلی میر احمد جوینده څخه چې د ولسی جرګې غړی دی، پوښتنه مې دا ده چې تاسو یې نظره دغه درې ورځنی کانفرانس له اداري فساد سره د مبارزې د لارو د لټون لپاره کفایت کوي؟
سلام ستاسو د ټولو ستاسو اورېدونکو ته. دغه درې ورځنی کانفرانس د اداري فساد په اړه جوړ شوی ده، یو مثبت ګام ده او دا کېدای سي چې ولټو د فساد منبع او منشأ چیرې ده او د هغې د خلاصون لارې کوم یوې دی. نو لپاره چې فکر کوم دا درې ورځنی کمیسیون یو څه کولای شي چې مونږ ارزونې وکړو چې ولې فساد ادارې دونه افغانستان کې زور اخیستی دی، د دې عاملونه څه دی، د کوم ځای نه راغلی دی او د دې د مخنیوي په لاره کې مونږ څه کولای سو. نو د لپاره دا یو ښه اقدام ده، مګر مهمه په دې ده چې آیا دغه کانفرانسونه چې د نورو کانفرانسونو په شان چې په افغانستان کې پخوا مختلفو کمیسیونونه جوړ شو، مختلفو مؤسساتو جوړ شو، کانفرانسونه جوړ شو، سیمینارونه جوړ شو، متاسفانه مونږ ولیده چې د هغوی نتیجې او پایلې یوازې یوازې د کاغذ په مخ کې پاتې سو. متاسفانه دغه عملي بڼه ونهاخیست. نو د دې لپاره تر یو اندازه د خلکو اعتبار او باور په دغو کانفرانسونو او کمیسیونونو باندې کم سوی ده. نو د دې لپاره ضرور ده چې مونږ وګورو چې دغه فیصلې چې دغه کانفرانس راووزي، دغه عملي لارو چې د فساد سره د مبارزې په خاطر کېږي، هغه عملي لار کومې وي او څنګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې عملي ګامونه اخیستی سو.
افغان کارپو ښاغلی ډاکټر عطا الله واحدیار، تاسو ویلی شئ چې د دغه کانفرانس نتایج به څومره ګټور وي له فساد سره د مبارزې په لار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو ګرانو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. زه دا کانفرانس او داسې نور کانفرانسونه چې په آینده کې به د افغانستان دولت شاید په نظر کې ولري، د یو ملي خوځښت د رامنځته کېدو یو پیل ګڼم او امیدواري مې دا ده چې داسې ملي خوځښتونه رامنځته کولو په نتیجه کې داسې حالات او شرایط برابر سي چې واقعا دولت وتوانېږي د اداري فساد په مقابل کې جدي اقدامات وکړي. ولې څنګه چې جوینده صاحب مرته اشاره وکړه، تر ټولو نه مهمترین مشکل چې موږ لرو هغه دا ده چې خلکو په نظام باندې د اداري فساد د مقابلې په هکله اعتماد لاسه ورکړی. حکومت ډیر جدي اقدامات ته اړتیا لري تر څو داسې یو محیط را مساعد کی چې خلک په دې باندې مطمئن سي، د خلک دا باور ترلاسه کی چې واقعا دولت د اداري فساد د مقابلې لپاره ژمن ده. دا ژمنتیا په کنفرانسونو یا په میډیا باندې د بحثونو په نتیجه کې نه رامنځته کیږي. دا عملي اقداماتو ته اړتیا لري او نتایجو ته اړتیا لري چې د ملت وښودل شي چې موږ دا اقدام وکړو او دا نتیجه.
داسې واضح ویلی شي چې عملي اقدامات کوم اقدامات؟
اول خوب دا باید واضح کم چې مونږ اداري فساد تنه په حکومتي سکتور کې نه لرو، هم یې په حکومتي سکتور کې لرو او هم یې په د خپلو بینملي همکارانو په بخش کې لرو. عملی اقدامات د افغان په حیث باندې عملی اقدام دا ده چې د خلکو د توقعات، خلک هم د اداري فساد نه د هغو مفسدو ادارو نه خپل یو تصور لري، د خلکو تصور وارزول سي، سیستم د خلکو سره په مستقیم تماس کی، د خلکو د تصور نه چې څوک فکر کوي چې کوم اداره ډیره مفسده ده، په هغه کې حکومت جدي اقدام وکړي، یو دوه درې بیلګې خپل خلکو ته ورخي چې دغه اداره چې تاسو ویلې تر ټولو مفسده اداره ده، مونږ په دې کې اجرات وکړو، یو کس، دوه کس، پنځه کس په دغه دغه جرمونو باندې مونږ ونیول چې خلکو اعتماد رامنځته شي. چې یو ورې د خلکو اعتماد رامنځته شو او خلک په دې مطمئن شو چې که مونږ په دې نظام کې شکایت وکړو د فساد ادارې په حقله، نو هغه ته توجه کیږي او په هغه باندې اجرات کیږي، نو بیا په خپل جامع کې خوځښت پیدا کیږي او د ډېر په اسانه مخنیوي کېدای شي.
خغله جوینده، البته لکه څنګه چې خغله ولی وایدیا رویل په کابل کې د فساد سره د مبارزې د عملی لارو د لټون د کانفرنس د پیل پر مهال د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د اداري رئیس د کانفرنس د پیل پر مهال ویل چې په څو برخو کې په افغانستان کې فساد شته. هغه دغه برخو ته اشاره وکړه، ویل چې په تعیناتو کې، البته د دولتي ادارو په تعیناتو کې، د دولت په بودیجې کې، د دولت په عوایدو کې لکه ګمرکونه یا نور اداري چې عواید لري، د دولتي ملکیتونو په غصب او خصوصي سکتور کې، په قراردادونو او سترو داوطلبیګانو کې دغه برخو ته اشاره وکړه چې په دغه برخو کې فساد شته. لکه څنګه چې ښاغلي وایدیارم ویل چې خلک باید هغه اداره په ګوته کړي، تاسو یې نظره د افغانستان د ادارو د فساد بنسټ په کوم ځای کې دی؟ په کومو برخو کې باید ولټول شي چې هلته فساد وي او لاغیزې دغه عملي کار دغه عملي مبارزه شروع شي چې قرار قرار په نورې
دنده زه هم د دوی خبرو په تایید وایم. او چې دغه عثماني صاحب هم دغه ټکو چې اشاره کړی دی ډېر دقیق ټکو ته اشاره کړی دی. مګر خبره په دې ده چې متاسفانه په افغانستان کې کمزورتیا چشته هغه د تطبیق حاکمیت قانون ده. تر څو چې حاکمیت قانون تطبیق نسی پر زورورو باندې، پر کمزورو باندې، پر لویانو باندې او وړوکو باندې، دا مونږ توقع نسو کولای چې مونږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالیتوبونه لاسته راوړو. ځکه کله تاسو وګورئ متاسفانه په دغو اته کلونو کې یو لوړتبه مقام هغه کسان چې د خلکو ځمکو غصب کړی و، دولتي ځمکو ته غصب کړی، هغه چې وزیر صاحب شهرسازي ویل چې روزانه 1500 جریبه ځمکه غصب کېږي. مګر متاسفانه داسې یو نظام دلته رامنځته نه سو چې د دغو دولتي ملکیتونو د غصبولو په خاطر اقدام وکړي. نو د لپاره چې تر څو چې هغه ځای چې مکافات او مجازات بنوي، تر هغه ځایه چې غټان هغه لوی لوی مویان چې تر محاکمې لاندې رانوستل کېږي، قطعا مونږ توقع نه لرو چې دا به کوي. او هغه وایدیار صاحب ډېر خټک ته اشاره وکړه چې که مونږ او تاسو داسې ګامونه واخیستل سو چې خلکو تشویق شي، که خلکو تشویق شي نو خلک کولای شي چې په دې باور وکړي چې د ږمونځ عدلي او قضایي سوم زمونځ کشفي مقاماتو دا توانمندي ولري چې واقعا هغه کسان چې په فسادو ککړ دي هغوی ته په محاکمه کولای سي، نو خلک به هم همکاري وکړي. د دې ټکه زما پوهان ډېر مهمه ده. اول حاکمیت قانون، دوم د خلکو همکاري. متاسفانه تر اوسه چون خلک بې باوره ده، مونږ ونسو کولای چې هغه کسانو چې په فساد ککړ وو یا فساد کاوه هغوی ته څوک جزا ورنه کړ، نو د دې لپاره خلکو خپل باور له لاسه ورکړی ده. که خلکو داسې پوه سي چې واقعا دلته د فساد مخنیوی کېدای سي، هغه کسان چې په فساد ککړ دی هغوی حاکمه کېږي، جزا ورکړل کېږي، خلکو په خپله کومک وسي. او درېیم شی چې ډېر مهم ده، د مدني ټولنو پیاوړتیا ده. هر دیموکراتیک نظام کې مدني ټولنې باید د دولت د بودیجو د جوړولو په برخه کې، د هغې د نظارت په برخه کې، او د هغوی د مصرف په برخه کې باید پراخ ونډه ولري. متاسفانه هغه ځای چې دلته بیخي خلا ده، څوک ورباندې حساب نه کوي، د مدني ټولنو ده. نو د تر څو چې مدني ټولنو د خلکو او د انتخابي حکومتونو ترمنځ یو پل ده، که دا پل موجود نه وي، نه خلکو په حکومت باور کولی سي، نه حکومت خلکو ته تللی سي. نو دلته ضرور و چې د خلکو تر خوا مونږ مدني ټولنو ته پیاوړتیا ورکړو چې دوی دا توانمندي او دا قدرت ولري د حکومت سره همکاري وکړي. یو شی چې د حکومتونو او د نظامونو بنسټ ضعیف کوي هغه د عدم تطبیق حاکمیت قانون ده او د خلکو ونډه واخیستل ده. نو د لپاره دا ضرور ده چې مونږ په درې ټکو چې حاکمیت قانون، د خلکو همکاري او خلکو دعوت او بلنه، د فساد سره مبارزې پاره کې، او بل هم د مدني ټولنو د پیاوړتیا په برخه کې دا باید چټکه او ټینګه ګامونه واخیستل شي چې مونږ وکولو سو د فساد سره مبارزې وکړو.
البته باید ووایو چې په کابل کې له فساد سره د مبارزې د عملي لار د لټون د کانفرنس په پیل کې جمهور رئیس کرزي یو لړ څرګندونه وکړي. ښاغلي کرزي ځینو ټکو ته اشاره وکړه. هغه ویل چې د دولتي لوړ رتبه چارواکو د جایدادونو ثبتول په ادارو که د کاغذ پرانی یا کړکیچن بهیر چې خلک د یو جواز سیر یا پاسپورت یا نور اسناد د اخستلو لپاره وهی، ویل چې دغه واټان د کاغذ پرانی کمول چې او یو بل مسلې ته چې خاغلی کرزی اشاره وکړه، ویل چې له یو شمیر کسانو چې په فساد کې لاس لري د بهرنیو ملاتړ باید کم شي، یعنی هغوی ته زری موټر باید بهرنیان ونه کی، معاشونه تنخواګانې ورنی کی او کواری کی دغه کسان په فساد کې په پراخه توګه لاس لري. باید د دغه کسانو مخه ونیول شي. یعنی په افغانستان کې یو حکومت چې خاغلی کرزی دې ته په مستقیمه توګه اشاره وکړه، نو خاغلی واحدی ارتاس نغواړم دا پوښتنه وکړم چې تاسو یې نظر څومره د خاغلی کرزی دغه څرګندونه سمې دي، ځکه چې هغه په یو ځکه ویلې چې موږ تاسو به په ګډه سره غواړو.
بسیار مشنیم مامورین دولت افغانستان که در یک سال دو سال خدمت در حکومت پولدار میشن و صاحب خانه در دبی و جای دیگه میشن و یا به رخصتی های بسیار قیمتی میرن. در اداره های قدیمی افغانستان کسی به خارج رخصتی نمیره، نشینیده بودیم، ما خو نشینده بودیم. معلومه بیه که کلی یه روزی دبی رفتن.
تاسو د خاغلی کرزی دغه څرګندونه مو اوریدی چې هغوی د دولت په لوړ پوړو چارواکو ډیر غږ کړی دی چې یعنی د هغوی د فساد مخه باید ونیول شي. خلک هم دا نیوکه کوي. تاسو یې نظر د دولت د لوړ پوړو چارواکو په منځ کې څومره فساد شته؟ یعنی هدف مې اداري فساد یا په نورو مواردو کې دی؟
راځئ لږ دا موضوع تحلیل کړو. فساد اداري ته یو خو د کاغذ پرانۍ موضوعات دي، د خلکو کارونو د بند اچولو موضوعات دي، یو د دولتي چارواکو د دارایو ثبتول او دا اقدامات دي. اساسي خبره چې د افغانستان ملت رزوري هغه دا ده چې د افغانستان ملت ته راغلې پیسې په دې نه لګیږي. اوس به د پیسو حساب وکړو. افغانستان ته راغلې ټوله بیرونی سرمایه، د ټولې بیرونی سرمایه، د ټول انکشافي بودیجې یوازې کم له 40% نه د افغانستان دولت ته ورکړل شوی. بنان د افغانستان په اداراتو کې چې تاسو کوم مالی فساد ګوري هغه د ټول انکشافي بودیجې د 40% فساد. 80% د ټول امکاناتو د موږ بهرني همکارانو مصرف کړي او د په 10 رويشونو په 10 اشکالو باندې مصرف کړي دي چې د افغانستان خو پر ځای پرې د دنیا د ډیرو پرمختللي هوادونو قضایي سیستمونه هم دانه سي پیدا کوي چې د فساد د پیسې چیرته لاړې، څنګه قرار دادوسو او چا پیسې وخوړل. نو اساسي مشکل زه فکر کوم چې اساسي مشکل د افغانستان په بهرنۍ ملګرو کې ده، نه د افغانستان په خپل سیستم کې. د افغانستان په خپل سیستم کې و بشکه مشکلات ست، خو که د پیسو له نظر ورته وګورو تر ټولو لوی مشکل د افغانستان په بین المللي همکارانو کې. لکه چې کرزی صاحب ورته اشاره کړې چې په افغانستان کې باید یو حکومت وي. واقعا په افغانستان کې باید یو حکومت وي. متاسفانه موږ په افغانستان کې یو حکومت نه لرو. چې کله هم په افغانستان کې د یو حکومت خاوندان شو نو تر ډېره حده پورې به دا مشکلات کنټرول کړو. یو مشکل چې زه فکر کوم د رئیس جمهور لري هغه دا ده چې یوازې ښه نیت او اخلاص د زړه چې د همیش په مجلس کې راځي او د سترګو نه اوخ کې راځي چې دا کار ولې داسې نه کیږي، یوازې اخلاص دی یو کار لپاره کافی نه ده. د دې لپاره جمهور رئیس د ملک د جمهور رئیس په حیث باندې عملی اقدامات ته ضرورت لري. د اړتیا لري چې د خپل نظام متخصصین راټول کړي، د کینی یو دینه پښتنو کې چې د موږ په سیستم کې خلاف کوم ځای کې ده چې غل نیول کیږي.
نو فکر نه کوي چې دا کانفرنس چې په کابل کې جوړ شوی دا په همدې هدف نه ده؟
زه فکر کوم چې دا کانفرنس به څه لاسته راوړي. یو مشکل چې زه باید ورته اشاره وکم هغه د عثماني صاحب اداره ده. د عثماني صاحب اداره یو نو تشکیل اداره ده او دا د افغانستان په عنعنوي بیوروکراسي کې جای نه لري. د افغانستان خلک تفتیش غواړي، د افغانستان خلک محاکمه غواړي او د افغانستان خلک د محاکمې تطبیق غواړي. د درې واړه فعالیتونه د عثماني صاحب اداره نه کوي او قانون کې د ته صلاحیت نه ورکړي. بنا اندا یو هماهنګ کوونکې اداره ده چې زه فکر نه کوم چې یو هماهنګ کوونکې ادارې نه دی د افغانستان خلک یا دولت یا موږ دومره توقعات لرو چې دا به موږ ټول درد دوا کی. دا به لکه د عظیمی صاحب چې کوم راپور ورکړی دی یو ښه راپور به موږ تراکي چې کوم مشکلات دي، په کوم ځای کې مشکلات دي او د حل لارې کومې دي. اساسي مشکل په دې مملکت کې د تطبیق ده او تطبیق تفتیش کوي، تطبیق محاکم کوي او تطبیق د قانون پلي کوونکې ادارې کوي چې متاسفانه هغه ادارې هر یوې جدا د راپور دهي سیستم لري چې هغه مستقیما بعضی رئیس جمهور ته او بعضی د افغانستان قضا ته راپور ورکوي. بیا هغه د عثماني صاحب ادارې ته راپور نه ورکوي چې د عثماني صاحب نه خلک پوښتنه وکړي چې ته خدا دفتر لرې نو دا غلط دی ولې نه دی نیول.
البته باید ووایم چې موږ دغه خبرونه لپاره له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د عالي ادارې یو غړی امرابلل چې متاسفانه هغوی په کانفرنس کې روښه او نشته دلته تشریف راوړي. نو تاسو دې څرګندونو ته به اتمنه غوي دوه ویلې او چې متاسفانه غوي دلته نشته او دا چې دغه اداره کوم کارونه کوي خې یا بد د قضاوت به اوریدونکو ته او خپل هغه اداري ته پریدو. نو زه به له خاغلی جویندانه بل پښتنه د سماترا کمال ک څنګه چې خاغلی وای دی ارم دې ته اشاره وکړه چې باید هغه کسان چې په فساد کې لاس لري محاکمه شي. تاسو پوهیږئ چې په تیر څو ورځو کې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې 15 لاسیا شاوخوا ولس کسه د دولت لوړ پوری چارواکي الته دوی دوسی راس پرلې دي چې هغه په فساد کې لاس لري. دا ګام د دولت تاسو څنګه ارزوي؟ څومره دا ګام ښه خستل شوی او څومره به ښه نتایج ولري؟ دغه کسان باید محاکمه شي، محاکمې ته به راوکاږل شي؟ چې تاسو پوهېږي دي که څو تنه وزیران هم شامل دي، لوړ پوری دولتي چارواکي دي.
یو سوال چاته مخکې زمانه یې رسو چې متاسفانه یو د فساد عواملو زموږ په حکومت کې دغه بې ځایه ټاکنه ده. هغه کسان چې د اړیکو په بنسټ مقرر کېږي هغوی حکومت ته گزارش دی نه ده، او هغه کسان چې هغه مقرر کړی دی هغوی ته گزارش کوي. او هغه هم چې مقرر کېږي یو څه زور لري. نو د دې لپاره کله چې د حکومت قانون مطرح شي، د لوړ پوړو چارواکو محاکمه رامنځته کېږي، دلته ډېر خند واقع کېږي، ځکه زموږ عدلي او قضایي چارواکو دا کیفیت او کفایت نه لري چې د زورواکانو په مقابل کې جدي اقدامونه وکړي. هغوی کوشش کوي چې د ورکوټي دولتي کارمندانو څخه پوښتنه وکړي. تاسو وګورئ ښاروالي کابل په څلور کال بند محکوم شو، او ښاروالي کابل بیرته خلاص شو او خپل کار ته ادامه ورکړ. د هغه معاون راغی، تر اوسه محکمه په هغه باندې فیصله کړې نه ده، هغه ځي نظارت خانه ته. د دې لپاره زه به وایم چې تر څو لوی سرنل صاحب وایي چې موږ 15 تنه وزیران په ګوته کړی یو، مګر یو میاشت تیر شو، تر اوسه یو وزیر نو هم وخصل نه شو. تاسو خبر یاست چې د حج په برخه کې یو څو کسان میدان هغوی کې ونیول شو، هغوی بندیان دی. مګر تش هم دلته پاتې شو. آیا کولای سي چې یو معتمد در لکه $2,000 ډالره یوازې راوړی سي او دوی به مصرف وکړي؟ که د هغه پسې بل لاسونه هم و. مګر متاسفانه موضوع په دې ده چې زه بیا تکراروم چې اوس رئیس صاحب جمهور د ښاروال د دفاع وکړه. تاسو ګورئ د خلکو باور به څنګه سي؟ د خلکو باور به رئیس جمهور ته باور وکړي که د زموږ عدلي او قضایي سیستم ته؟ د لوی سرنل مرستیال وایي، میډیا وایي، ټول وایي چې ښاروال کابل د اختلاس په تور او د قراردادونو د ناسمو اجراتو په برخه کې دی محکوم شوی ده، مګر هغه ته څوک بندي کولای نه سي. نو د لپاره ټول یو تشویقي فن ده. هغو کسانو ته چې زور واکل اړیکې لري او خپل پسې ځینې کسان لري، نو د پوه شي چې زه هر پار وکړه څوک ماته محکمه نه سي کولای. نو اوبه د سرچینې نه خړه کیږي تر څو چې لوړه مقاماتو ته مکافات او مجازات نه سي ورکړ کېدای، مونږ نه سو کولای چې فساد ورکه کړو. نو زه وایم چې د زمونږ عدلي او قضایي سیستم دغه وایي در سب دې ښه ټکې ته اشاره وکړه چې مونږ کنټرول تفتیش لرو، څارنوالي لرو، پولیس لرو، اداره یا مبارزه با ستراتیژي فساد اداره لرو، مګر ټول یو ځای کار نه کوي. هر یو خپل ځان ته کار کوي، که یو تورن کې بل هغه ته براحت ورکوي. نو لپاره د خلکو باور له منځه ځي، او دا هغه کسان چې په فساد بوخت دی دوی به تشویق کېږي.
وای در سه خلک په دې باور دي چې نړیواله ټولنه لیوي خو دولت په دې تورنۍ چې دلته فساد شته، دولتي چارواکي په فساد کې لاس لري، باید خاغلی کرزي دغه نوې اداره چې جوړیږي له فساد پاکه وسی، او سربیره پر دې دغه دولت باید لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاغلی اوباما غږ وکړو چې په شپږو میاشتو کې فساد دغه پراخه فساد له منځه یوسي. نو خلک وایي چې نړیواله ټولنه په خپل دلته په فساد کې لاس لري. په تیرو کلونو کې ثابته شوې ده چې ستر دولت طلبه یا قراردادونه چې په افغانستان کې د بهرنیو کمپنیو یا شرکتونو یا هیوادونو لخوا شوي په میلیونونه ډالر یې له افغانستان نه په فساد کې په لاس لرلو سره له افغانستان څخه وړي دي. څومره تاسو دغه مسله تاییدوئ چې نړیواله ټولنه په دغه فساد کې پراخه لاس لري؟
اول خو زه وضاحت وکړم، مخکې ما د عثماني صاحب ادارې په هکړه چې کوم خبره وکړه، ما هدف تنقید نه و، بلکې هدف مې دا و چې د افغانستان خلک باید له دې ادارې نه چې دی د رهبری او د همغږی او د حمایه وظیفه لري دومره توقعات و نه لري چې دا اداره به بل اخر فساد په دې ملک کې ختموي. ځکه چې محاکم او تفتیشی ادارات او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه د دې ادارې تر مستقیم لاس لاندې نه دي، نو بینان توقعات به ډیر زیات نه وي. راځم به تاسو دې سوال ته زه خو چغې همدا وهم، په وار وار مې همدا ویلي چې د افغانستان دولت مخکې له دې چې په دې پسې منډه کې چې غوږ چا وړی، مخکې اول دا تحلیل وکړي چې د ادارې فساد د په کوم ځای کې. متاسفانه په دې ملک کې د تحلیل کلتور نسته. یو موضوع راځي، مطبوعات را اخلي، فرضاً یو اوباما ویلي یا یو بل صدر اعظم ویلي چې فساد ده، الی منډه کې چې فساد ده، یو را واخلي د وګوري چې فساد ده په کوم ځای کې. زه بیا وایم 80% پیسې خارجان په خپل مصرفي. تاسو به څو وخت مخکې په راپورونو کې اوریدلي چې یو ملک را خپل صنعت راپور ورکړی چې موږ په افغانستان کې 4,000 قراردادیان لرو. دا قراردادان د افغانستان دولت قراردادیان نه دي، دا د افغانستان دولت د 40% انکشافي بودیجې قراردادیان نه دي، دا د خارجي ملکونو خپل قراردادین د ځان سره راوستي او هر ملک ته ځان سره بیا د وصول دي هر ملک ته ځان سره بیایي هلته ورته قراردادونه ورکوي کار ورته تسلیموي هغې ورته کار کوي راپور تکمیلي ورته ورکوي نو د افغانستان دولت اول یو ارزونې ته ضرورت لري چې په مونږ کې د فساد کچه څومره ده په مونږ کې تاسې مخکې ورته اشاره وکړله چې عثماني صاحب په خپل راپور کې ویلي په عوایدو کې مونږ مشکلات لرو جدی مشکلات لرو افغانستان چې په خپلو پښو تروسه نه درېږي وجه یې دا ده چې مونږ په عوایدو کې مشکلات لرو د ملکیتونو په غصب کې واقعا مشکلات لرو دا هغه شیان دي چې قراردادونه او بودیجه په دې شیانو کې مونږ دومره جدي مشکل نه لرو چې د افغانستان خلک ډېر زیات ترې متضرر سي ځکه چې دغه بودیجه او قراردادونه چې ټول راټول کړي نو د افغانستان د ټولو انکشافي بودیجې 20% تشکیلوي چې د 20% په مقابل کې دومره لوی عدد نه ده چې سړی پرې باندې د مالي اختلاس یو ډېر غټ حکم وکړي ولی د عوایدو کې او په ملکیتونو کې موږ واقعا جدي مشکلات لرو
که خارجي تاسو په دې توګه وایئ چې د افغانستان په خپله ادارو کې ډېر فساد شته په دولتي ادارو کې
څه فکر کوم چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد کومه کچه څه ده هغه تر هغه نه ډېره کمه ده چې کوم په خارجي ادارو کې موجوده ده د افغانستان په ادارو کې ما مخکې ویل چې د افغانستان ادارې که فساد کوي نو د ټولو پیسو په 20% کوي
د خارجي ادارې چې تاسو وایئ بهرنۍ ادارې هدف هم کومې ادارې دي کوم سترې ادارې که داسې وړې وړې ادارې
ما مخکې ویل افغانستان سره څومره هیوادونه کومک کوي راځي لږې وارزو وی ګورو چې کوم هیواد افغانستان ته څومره بلیونه ډالر ورکړي او له دغه ټولو ما ځان سره حساب کړی د افغانستان د مالی وزارت سره ثبت ارقامو خبره کوم او افغانستان ته چې څومره پیسې راغلي یوازې د 20% افغانستان دولت ته ورکړل شوي باقي خارجیانو په خپل لاس مصرف کړي هغه پیسې چې نه یې موږ په مصرف کې صلاحیت لرو نه یې په قرارداد کولو کې صلاحیت لرو او نه د دې صلاحیت لرو چې څه باید پیوکو دغه پیسو حساب خو د افغانستان دولت نشي ورکوي متاسفانه د افغانستان دولت چې د هر ملحوظ نه سره دا اواز خپل نه جګی چې تاسو خپل موږ سره د حساب وکړي چې څومره پیسې مرا کړی چې موږ دغه پیسو حساب درکو کور د افغانستان دولت بودیجې راوخلي د هر وزارت ل او یا نه تر 50% پورې بودیجې د وزارتونو بودیجې چې دي د معاشات تشکیلې نو بنان کم لکمه ل او یا نه واخره تر 50% پورې په افغانستان کې د څوک نه سجدا وای کړی چې ما معاش نه راغلی یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس هم معاش رسیدلې بنان د افغانستان دولت د او یا نه تر 50% پورې د خپل بودیجو حساب لري چې خلکو ته معاشات ورکړي 50% واخله تر 40 یا 45% پورې دوی انکشافي بودیجه لري چې قراردادونه پکې کوي او د توافقنامې پکې کوي نو دغه فیصدي چې تاسو د مالی لغه راوخلي فساد دومره حتی نه رسیږي لکه څومره چې د موږ په خارجي بودیجه کې
لکه څنګه چې پویګو په کابل کې له فساد سره د مبارزې د عملی لار د لټون کانفرنس هم ادامه لري خو د ورستۍ پښتنه په توګه تاسو وړاندیز ښاغلی جوینده د کانفرنس ته څه دی
زما ځانګړی وړاندیز دا ده اول چې باید پاک با اخلاص خلکو بې له کومه ارتباطاتو سره په دولتي لوړبرو مقاماتو کې مقرر شي چې دوی خلکو ته او رئیس جمهور ته مسؤول وي او حساب ورکړي بل چې حاکمیت قانون ټول یو سن تطبیق شي درېم چې زموږ حکومتي چارواکو دا توانمندي ولري چې د نړیوالو نه پوښتنه وکړي چې دا پیسې چې تاسو د افغانستان د خلکو په نامه ورکوئ دا پیسې چیرې مصرف شو همسې چې نړیواله ټولنه زموږ نه غواړي چې موږ باید خپل حساب ورکړو دا توانمندي به ولرو موږ هم چې د نړیوالو ټولنه نه داسې یو میکانیزم رامنځته کړو چې دغه میکانیزم په اساس دغوی نه پوښتنه وکړو متاسفانه
موږ چارواکو نه څوک پوښتنه ونه کړي
زه وایم چې موږ دغه نړیوال ټولنه چیغې وایي او نارې وایي چې د افغانستان حکومت کې فساد ده دا حکومت افغانستان باید خپل فساد چیشته نشته هر اندازه چې دی باید هغه معلوم کړي مګر موږ هم دا توانمند نړیوال ټولنه زموږ چارواکو باید پوښتنه وکړي چې تاسو پیسې کوم ځای کې مصرف متاسفانه داسې مقررګانې په دولتي چارواکو کېږي چې دوی دا ژبه نه لري چې د بین الملل ټولنه نه پوښتنه وکړي دا ضرورت داسې چارواکو وي چې خپل حساب هم په روښانه توګه ورکړي او دا توانمندي مولې چې د نړیوال ټولنه پوښتنه وکړي چې دا پیسې چې
دی یعنی دا مثلا باید د کانفرنس
تر شي تر څو چې دغه تر نه شي روسیه چې دا شل فساد د نړیوال کومکونه د افغانستان دولت راځي باید دولت دا حساب ورکړي تاسو وګورئ تا وروسته د سومالی نه موږ دوم یو واتس اپ ترانسپرنسي انټرنیشنل کې چې موږ
لاخر نه
دوم نو داسې د توانمند باید وي چې موږ باید د نړیوال ټولنه ته شفاف حساب ورکو او دغه نه پوښتنه وکړي چې تاسو هم باید شفاف ورکړي
خغله وایي دیار تاسو وړاندیز تاسو ځانګړي وړاندیز نه د کانفرنس ته کوم دی
زه په افرادو باندې ډیر حساب نکوم زه فکر کوم چې سیستمونه موجود وي نو افراد هم پکې کنټرول کېدای شي تاسو بلې دلی په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د صدر اعظم او د رئیس جمهورانو په کچه باندې د فساد قضیه رامنځته کیږي ولې سیستمونه موجود دي نه دغه مخنیوي کوي زه څو مشخص وړاندیزونه لرم اول خو دا چې د اداري فساد په حق لاندې چې کوم قوانین موجود دي په افغانستان کې د دې باید بیا کتنه وشي، او په دې کې د موږ د منطقې چې کوم هیوادونه دي چې نغې له موږ سره مشترک مشکلات لري د هغې له موجودو قوانینو نه پکې استفاده وشي. فعلا د افغانستان چې کوم قوانین دي دا متاسفانه چې د دې مقابلې لپاره ډېر کمزوري دي. تاسې وینئ چې خلک نیول کېږي بیا خوشي کېږي، دا قوانین په خپل ذات کې مشکلات لري. دویمه مهمه موضوع چې زه غواړم پیشنهاد کړم هغه د مربوطه ارګانونو د وظایف واضح کول دي، چې معلوم سي چې بل اخر د دغه کار مسؤلیت چا په غاړه ده. یو نفر بندیکي بل خوسیکي بل برات ورته ورکي، نه معلومیږي چې اوس په دې سیستم کې د تداخل وظیفوي زیات، نه معلومیږي چې واضح د کوم ارګان چی مسؤلیت ده، چې هم ارګان به خپل وظیفه ماسي مخکې وي. بل مهمه خبر د خلکو سره مستقیم تماس ده. د افغانستان دولت باید داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د فساد سره د مقابلې په حق له باندې د خلکو سره مستقیم تماس ولري، خلک خپل نظریات ورکي، خپل مشکلات ورته وایي، د خلکو د مشکلاتو پر وړاندې خپل اقداماتو کې بس پکوم او پیشنهادوم هغه داسې یو فوق العاده سیار ټیم په ملي او په ولایتي کچه باندې داسې یو ټیمونه رامنځته کول دي چې په کوم ځای کې د فساد یا د بډای اخیستنې راپور ورکول کېږي دا ټیمونه الته ورسیږي، تر څو په جامعه کې داسې یو حراس پیدا شي چې کما رشوت واخیست نو کېدای شي د دروازې شاته څوک ولاړ یو ما ونیسي، تر څو چې داسې د خوف یو فضا قائم نه شي چې خلک په دې وویریږي چې کما رشوت واخیست نو ځینې ول کېږم، ما که رشوت واخیست عاجل وظیفه نه لاسه ورکوم، نو ډېر زیات امیدواري ده ان شاء الله د دې سره به اداري فساد ډېر ټیټسي.
تاسو نه مننه قدرمند دوستانو، زموږ نننۍ ګردې میز په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په اړه ځانګړی شوی زموږ ملمانه و د ولسي جرګې غړی میر احمد جوینده، افغان کارپور ډاکټر عطاءالله واحدیار. البته دې ګردې میز ته موږ د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د عالي ادارې یو غړی مرابللی و چې متاسفانه هغوی له اداري فساد سره د مبارزې د لټون د عملي لارو په کانفرانس کې بوخت و او له هغې امله حاضر نشوه. نو تر بل گردی میز مو په پاک الله سپارو. خدای مو مل شه.